کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مخې وي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې لري چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي. د جمهوری نظام ستنې د په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظامي معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له ای بی این افغان خپرندو شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ګډون د یو شمیر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی تورن کړي چې د جمهوری نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. فرانس پریس اژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې دا خبر ورکړی دی. دغه افغانانو په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د اسپانیا له ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی چې اوس یې د فرانس پریس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 2 بجې د بلفاست په سټورمونټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړ مورز په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغې سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزه لوبې پلان شوې دي. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور وو د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوی چې شهرامپور صفی په غالب ګمان دا کار د دې لپاره کاوه چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې غچ واخلي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دونباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي. چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پسکی ښار ته په شاوخوا سیمه کې جګړه سخته شوې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ښوونې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په یو کال کې 4 میلیون نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شوي. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کری ولس مشرم.
افغانستان کې چا د جمهوریت نظام په سقوط کې لاس درلود؟
شلو کلو کې په افغانستان کې پر تدې شکل سره د حکومت تنی کله په بغیر شو د سست شوې نتیجه کې مشروعیت کمزوره شو.
خوست کې د نس ناستې ناروغي پر روغتون فشار زیات کړی.
بامر وخت دی مې پلور دی مې ورور ده نور مریضون ماشته ترنونه د اتره دمنونه.
او د چین له پوځي مانورو وروسته تایوان هم نن په ورته اقدام لاس پورې کړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې راځو. د سر موضوع ته د خوونی نړیوال سازمان ایچ کو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خوندزیو بن پاتې کېدو ته یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنیدو د کلیزې په مناسبت خبر کړی ویلي د افغان جنوب وړاندې د خوندزیو تړل کېدل نه یوازې دا چې یو سخت مات ده بلکې دغه چارې جبري ودونو او له دوی څخه ناوړه استفادې ته هم لار هواره کړي. دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو ترڅنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی. دا چې دغه راپور جزئیات څه دي ورزو له خپل همکار یاورو چې دا مهال سټوډیو ته په مستقیم تماس کې وصل دی ستړي مشي. راځي اوریدونکو ته د ایچ کو سازمان د نوي راپور د موندنو پاړو وایي.
سلامونه هم تاسو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د خوني نړیوال سازمان. بلې زما غوړی
مهرباني.
د خونی نړیوال سازمان په یو خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پات کېدو ته اندېښنه ښودلې او ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هیواد پر راتلونکي برخلیک زیات اغیز کړی. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی او ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 23مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماته ده، بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونه او همداراز له افغان نجونو سوء استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه دغه برخه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. په کندهار ولایت کې د 9م ټولګي زده کوونکي مروه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
طالبان د حکومت پر اتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل رهبر پریکړه ته پته مدي او هر کله چې رهبر پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ونځي پرانیزي. دغه سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیستې خبره کوي چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل اژانس په سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې په افغانستان که خوانځي د پاکستان په امر بند پات شوی خو هغه محل به د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلو چې دوی د هیڅ یو هیواد پورې تړل نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان له سقوط وروسته په لومړي ځل د یو خصوصي ټلویزیون ای بی ان سره په مرکه کې ځان د افغانستان قانوني ولسمشر وخود خو د افغان نجونو خوانځیو د بند پات کېدو په اړه یې هیڅ هم ونه ویل. بله
ډیر مننه اوریدونکو. و مو اوریدل چې د خوانې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خوانځیو پر بند پاتې کېدو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 4 میلیونه نجونې او هلکان د زده کړو بې برخې شوي دي. په خبرونه کې نور مسایل هم شته خو تر لنډې خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون لمخې دای تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی او تر هغه به وی چې واکه بل هغه چاته چې د ولس په خواخه ټاکل کیږي نوې سپارلې. خغلی غنی د غسرګندونې لوي افغان خبرندوی شبکې سره په روسي مرکه کې کړي او د جمهوریت د سقوط ملامتي پر یو شمیر نورو لورو اچولې ده. خغلی غنی وایي مخکله دی چې له کابل ووزي د جمهوریت نظام پر سر معاملې شوي و. نوریاس نوری په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا په ملي دفاعي پانتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتنه کړي چې د اشرف غنی د دغو سرګندونو چې وایي د جمهوریت نظام پر سر معامله شوی و هدف څوک کېدلی شي.
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه د دولتي معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتها یو خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې پر دې شکل سره د حکومت ستنی کله په بغیر شوري دولت سست شوي نتیجه کې مشروعیت کمزوري شو او انګیزه د خلکو کمزوري شول، پر دې لیدرشپ کمزوري شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبری نه و. پر نتیجه کې دا دی لوی پروسی او د ډیرو کلونو نتیجه ده. معاملات شوي وي نو معامله په هغه صورت کې شوي ده چې هر شی خراب شوی وو. چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي پر کې شک نسته، مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوهې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنز د دوهې تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله او یو ټول شمول حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالت په فعالو هم منګو تاسو ته معلومو. غنی پر همدغه چیرو هم نیوکه کړی ده د افغانستان سولې لپاره د امریکا په خواني استاذي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بی کفایت او عبد الله باندې انتخاب کړی چې د جمهوریت نظام ستنې نه نیولې. دغه راز کرځي هم چې همدغه خبرو کې خکیل ول او غوختل چې په اصطلاح هغه د دوهې تړون نمخې یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې پخوانی چیرې هم وي. فکر نه کوي چې د دې هدف به همدغه کسانو
خبره په دې کې ده چې اشخاص باندې خبرې وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه رسیږي. تخلیدات صاحب خو هغه خودي حکومت نماینده او اوامر یې له هدایتونو یې له سټیټ ډیپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایټ هاوس نه. په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پات شي. دا دا واضح و په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لار را پیدا شي چې په ابرومنده شکل سره له افغانستان ووځي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبان سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې د شرایط مساعد شي چې افغانان په خپلو منځو کې وګوري. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه دي پزای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابسته کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجې ته رسو. دوی په دې کې صادق نه وو ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده. دا انګېزه ورسره نه وه فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووځي دوی فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یبنه غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک وو که د امریکا حکومت وو ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستان ووځي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یورومند بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراش د غنی دې څرګندونو ته چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې په ډیره پنګونه وکړله یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه و چې کمزوره شوې وه او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډیر منفي خو ده او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوره کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپله روحیه کمزوره کړې وه. د ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ونیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوځي لارې نه غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وزي دوی امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي هېڅ چا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر ووځي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا وزي له افغانستان ناتو وزي باید مخکې له مخکې دوی ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوره په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول پیل کړې وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه لیدرشپ نه وو په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي هر څومره قرباني چې قواوی ورکي عسکر ورکي هغه نتیجې ته نه رسي او لذین طالبانو استفاده وکړه دې خلادي لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخواني ولسمشر باندې کېږي هغه داده چې وایي دای باید درېدلې وای مقاومت کړې وای د باید میدان نه وي خوشی کړی. په دې معنی چې په ارګ کې باید پاتې وای ولو ک طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړې وای. فکر کوي چې کچېر اشرف غنی له کابل نه وای وتلی موږ بنندې یو بل وضعیت شاهدانو.
په عسکري کې دا یو خواني مثال دی چې وایي چې پښتې شهر کېږي کپتان په آخري وخت کې وزي دغه نه کپتان په اول وخت کې وزي او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داوود خان ته
اما جلالي صاحب کشته نه غرق شوی
کشته د غرق کېدو په حال کې و مګر کله شو چې کپتان د کشته تر اخره پوری غواړي چې غرقي هم پاتې شي له خپل وخت.
آیا فکر نه کوي چې د پخوانی ولسمشر پسرنوشت بدای نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله پسرنوشت؟
هغه مو شخصي تصمیم دی درچا مرحوم داوود خان دغه تصور کاوه مګر هر شی ومنل یو څوک چې مشر دی دولتي پیاد هر څه ځلې دا په مشر په تصمیم پورې اړه دي چې غواړي پاتې کیږي قرباني وکړي کځي دا مشر په تصمیم پورې اړه.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له ازادي رادیو سره یې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني پر روستیو څرګندونو خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ په ملاتړ په تاجکستان کې یو لسرزنی پوزي تمرینونه پیل شوې دي. د سیمایي همکارۍ 22 پنوم د مانورې پروند اگست 3 په دوشنبه کې پیل او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام وکړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته اوریدلای شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا سفارت پیل شوې پوزي مانورې لوی بللی او ویلې دي چې پر امریکا سربیره د مرکزی او جنوبی آسیا د شپږو هیوادونو پوزیان پکې برخه لري. سفارت په یو اعلامیه کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، منګولیا، ازبکستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې دغو مانورو کې ګډون لري. د امریکا په ګډون د دغو شپږو هیوادونو تمرینونه به شپږ ورځې دوام کوي او ورپسې 15 نورې ورځې امریکا او تاجکستان دوه اړخیزې مانورې ترسره کوي. دا مانورې دوشنبه ته نږدې د فخر آباد په روزنیز مرکز کې پیل شوي. د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه خبريال مومن احمدي وایي تاجکستان هڅه کوي چې په دې ډول هڅو سره د روسي ترڅنګ د لویدیز ملاتړ هم لزان سره ولري.
هدف رسمان اعلان شوه داس کې مبارزه مشترک بو تروریزم
مخه په رسمي ډول له ترهګری سره ګډه مبارزه او له دغه هوادونو سره د امنیت په خاطر څو ارخیزه همکاري خوده شوې ده. تاجکستان که څه هم پر روسي یو متکی هواد دی خو هڅه کوي چې امریکا او نور لویدیز هوادونه هم لزان لري نه کړی، ځکه دا هیوادونه هر کال تاجکستان ته میلیونونه ډالر مرسته ورکوي.
کشورها به تاجکستان کمک میکنند.
د امریکا او یا د نورو هیوادونو پوځي تمرینونه له 2004 کال را په دې خوا هر کال تر سره کیږي، خو د کورونا وبال کبل په روسي دوه کلونو کې زندیدلی وو. د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه وایي روسیا خامخا په دوشنبه کې د پلچو پوځي مانورو په اړه اندېښنه لري، خو په خبره یې تاجکستان دا کار له شک پرته د مسکو په مشوره تر سره کړی دی. په تاجکستان کې دغه تمرینونه داسې مهال تر سره کیږي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړې توګه همدا تاجکستان او ازبکستان د افغانستان لوري هم د ورانکار فعالیتونو ویره لري. د طالبانو حکومت همدا 13 جولای میاشت کې ویل چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش هغه 15 غړي نیولې چې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم ورځو د سیمه یوې تودې موضوع ته په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي تطبیقات ترسره کړل. د تایوان پوځ وایي چې دا تطبیقات د کلنیو پوځي تمرینونو یو برخه ده او په خوا پلان شوی وو. تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی له سفر وروسته چین هم په سیمه کې ورته پوځي مانورې ترسره کړې وې. تفصیل له احمد تکلاور.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چې نن سهار د دې ټاپو په جنوبي څنډه کې وشول او یو ساعت وخت یې ونیو، سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قول اردو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اورغورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په 2 هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قول اردو ویان زیاته کړه چې د تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل: لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړې امریکایي چارواکې ده چې په 16 کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هسې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین تایوان د خپل قلمرو یو بیلشوي برخه غني او د دې ټاپو د بیا تر لاسکولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل گاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نه کړي او دا د ځان حق بولي چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په 2013 کال راهیسې ورسته له هغه ترنګلې شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. تسای د هغه طرح پر اساس کېدای چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به هم واوري چې په خوست کې د ناسناستي ناروغي ډیره شوې او دولتي روغتون هم تر فشار لاندې دی. خو تر دې راپور مخکې راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. د رسپانو ته اجمل اند کتنه کړي.
دوه ونی ګډوډي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو محل ویش. د واشنگټن پوسټ رسپانې د افغانستان په اړه د خپل تازه لیکنې سرلیک غوره کړي. ورسپانې تیر کال وړي کې د طالبانو بیا وخت رسیدو ته پام کړی وای د پی خې ټول نړۍ حیران کړه. لیکن وړاندې لیکي ډلې ډلې افغانانو هغه محل د کابل پر هوایي ډګر ګڼه ګوڼه ور جوړ کړه او د اگست میاشتې په وروستیو کې دغلته ځان مرګو چاودنو نږدې 200 کسان ووشل. د ورسپانې په وینا له دې چاودنې څو ورځې وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دا هیواد یې خپل نوي واقعیت سره لاس او ګریوان پرېښود. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ورستوي څو ورځو کې د خپل ځواکونو سربیره ل 120 زیات افغانان هم له افغانستان څخه وبستل. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کلنۍ ته څو ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نېشنل انټرست خبرونه پښتنه مطرح کړي چې څنګه خپل افغانان له افغانستان سره مرسته کولای شي. د لیکنې لیکوال وړاندیز کړی چې افغانان د هیواد دننه او بهر باید د غونډو په جوړولو د خپل هیواد راتلونکي حکومت په اړه بحثونه وکړي. لیکوال وایي نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان د داسې یو حکومت مستحق دي چې د دوی حسین او بشري حقوقو ته اهمیت ورکړي او د خپل کمزوري او ناکامۍ په وړاندې مسؤلیت احساس کړي. لا طالبانو څخه د نړیواله ټولنې یو اساسي غوښتنه د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. دا محل دا طالبانو د حکومت په کابینه کې هیڅ خزینه غړیتوب نه لري.
په یونان کې د کډوالو د وی بیړۍ لډوبېدو وروسته د افغانانو په ګډون 900 ژغورل شوی خو لزګونه کسان لا هم ترې تام دي. د یونان چارواکو د کارتاپوس ټاپو په ختیځ سمندرګي کې پرون د ژغورنې پراخ عملیات پیل کړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. اسوسییټډ پریس ویلی د کډوالو د بشوي بیړۍ کې اتیا تن سپاره وو او د ایتالیا په لور روانه وو. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلی پرونی وکولای شوی چې 900 وژغوري چې ټوله نری نه وو. دوه تن ژغورل شوی د هلیکاپټر په مټ له سمندر راایستل شوی او وست نور د هغو ټانکرونو په وسیله راایستل شوی چې له همدې سمندر لارې تیرېدل. اسوسییټډ پریس ویلی ژغورل شو کې د افغانستان، عراق او ایران وګړي شامل دي. دوی وایي بیړۍ کې د شپېتو تر اتیا پورې کسان سپاره وو. په تریتم شوو کډوالو پسې د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر پرون پورې د بل کوم کس د ژغورنې خبر نه و خپور شوی. ژغورل شوو کډوالو ویلي بیړۍ یې له انتالیا نه روانه شوې وه او ایتالیا ته یې د تګ هوډ درلود چې د شپې په تیاره کې ډوبه شوه. ویل کېږي په سیمه کې توندو بادونو د ژغورنې چارې ټکنۍ کړي دي. د ژغورنې په دغو عملیاتو کې لوی هلیکاپټرې د سمندري ځواکونو له دوو بیړیو او دریو سوداګریزو بیړیو کار اخیستل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواده بهر ته د تلونکو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا کډوال هڅه کوي چې په لومړي ګام کې ځان پاکستان، ایران یا ترکیه ته وباسي او بیا له هغه ځای دریم هیواد عمدتاً اروپا ته ځانونه ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په خوست کې تر اوسه هم په ماشومان او لویانو کې د نسناستي او د وجود د اوبو د کمیدو ناروغي ډیره ده او هر ورځ روغتونونو ته په دې ناروغي اخته لسګونه کسان وروړل کیږي چې روغتون هم تر فشار لاندې راغلی.
ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې د خوست په ولایتي روغتون کې د پر نسناستي او کانګو د اخته ماشومان او لویانو د درملنې لپاره بسترخونی او نور روغتیایي امکانات ډیر شي. دوی د خوست مرکز ته لیلی روپراتوسیمو او ولسوالیو څخه د بیړنیو ناروغانو لیږدول هم ستونزمن بولي او په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې غواړي. په خوست او پکتیکا کې د جون د 22مې تر زلزلې وروسته په ماشومان او لویانو کې د نسناستي او کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي حیات خان چې د نسناستي پر ناروغۍ اخته د خپلې کورنۍ دوه کسانی ولایتي روغتون کې بستر کړي آزادۍ راډیو ته وویل
دا مریض مخته شپې په وتې بجې شوه او په دوه بجې نه درې بجې نه یې ته مخته ورسېدي. مې داسې غریب حال دا چې مې د متر مخه نه ویني متر په لاس زره په 15,000 روپۍ سي همې نه د سړک کې طریقاشتا نه د مریض طریقاشتا او نه د بل شي طریقاشتا حال ډېر غریب دی. کمی دا اوښتنه ده چې مې ته ولاته کلیک کړم جوړ شي او مې ته ولاته څه همګاري مې سرونه شي مې خو هیڅ واسنه لري. داسې غریب خلک چې ولا مریض مړ شي خو پیسې واسنه لري.
یو بستر شوی ناروغ د عبدالله هم غوښتنه کوي چې دوی ته د پخپل سیمه کې د درملنې لپاره زمینه برابر شي.
مېکس دا درک نه درک نه اورک چې مېکس چیرې لوټ شي نه مې چور په دې نه چا په دې کو دا لره کړه نه بل وړ کای خخارب کا فلور مخارب دا فلور یې دل تر ولا د مستدا ز فلور په ګاړه وځي تا دروسته چې میخ ته خپل زیاته ورسی کې دوی میګو بیا ډېر خوشحال.
روغتیایي مسؤلین وایي د سپیرې له زلزله ځپلې ولسوالۍ سربیره د دې ولایت نورو سیمو ولسوالۍ ته هم د نسناستي او کانګو ناروغي خپره شوې ده. د خوست مرکز اړوند د کونډې اوسیدونکو رشید ولایتي روغتون کې له همدې ناروغي خپل ورور او پلار بستر کړي دي.
با مر وخت له یمې پلور د یم ورور ده نور هم مریضون ماشته ترنونه د اتره دمنونه داغه مو وکاله کې ډېری ویوډلو ډېر روز دلاتا دي نو رہی په لکټو کې اړې بډیا شخصي هسپتالو کې ما داخل غړې دي کوټه کې چې تلور نه پرې وي دي نه ډېر خیانه دي چې وای چې ځکه به نور مریضا ته کې جوړي.
بلوري ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي وایي د نسناستي د پیښې له ډېرې وروسته دوی ته د لنډ مهال لپاره د یونیسف لخوا د شلو نویو بسترونو تشکیل ورکړل شوی چې په دې سره به خدمتونو کې حواله راشي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور یوسف زوی وایي
د زلزلې نوروسته حد نسناستي واقعیت زیات شوی دی چې موږ ته د خوست مختلفو ولسوالیو او د کلیو بندونه خلک مراجعه کوي. اولین مریضان موږ ته د سپیره ولسوالۍ نه راغلل. د فعلاً درې درش مریضان موږ د حد نسناستي هغه چې د وجود اوبه یې کمې دي موږ فعلاً په بستر کې لرو. تر نن ورځې پورې موږ سره چې کومه ډاټا ده 253 مریضان موږ هغه چې قابل د بستر دي او شدیده د وجود اوبو کمښت یې لره هغه ناروغان بستر کړي دي.
هغه شمېر ناروغان او ناروغ لرونکي چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راغلي وایي په لرې پرتو سیمو کې د درملنې امکانات محدود دي او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د خوست مرکز ته ولېږدوي.
السلام علیکم د تخار ولایت می تماس نیول شته کولم درکات ولسوالی ترکو د غیره اورورا د زوی بنده د مدرسه خلاص سره مخ یو او زفوی ته الله سو طالبان صاحب صلی الله علیه و سلم کری صاحب وای مو ته کریم مو تکانه بنی کی زبرایمو څه حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شي نه څه خاص څه کولا زفوی د ساتي 2000 روپیه راولې صاحب دوی مو ته کوي وای مو ظلم ستم کوي دا زفوی له کوم مسجد دا زفوی لاسه او مور خپل کار روزګار وکړو د څه حالات سره مخ یو د خیر سره نورلو نه یاران تکلای شه نه بل ځای سکلای نه بل ځای نام بل ځای کلای شه چاره نه سپټولو نور چاروا کده ما پیغمبر سوي
من کند سره د شته چې ول فارین ولایت خان خبرې کوم نور جان موږ په سیمه کې دغه ځینی موسسه د کا دبليو پی فوند اوسان د نورې موسسه شولې کله چې بلتراش یو موږ په دغه ځینې کې مواد ورکیا سروې کوي نو ځینې دا څنګه د کسانو سره د محلي او د دېځ خمرګلی شي چې هغه اصلي خلک کوم چې مختهق یې غوونه لیکل شي د کلی مشران ولیکل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي هغه خلک چې هوس لري هغه لیکل کیږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل چې تاسو کې نمونه هم کټ کیږي لا شو ټول او نمونه د لګو یا ځینې کسان ناروغ شي د مرګ د وجه نه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو په افغانستان کې 12:30 بجې شوې، دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته نور بس د اونیز خبرونه لرو. قربانه زموږ همکاره فریدا سیال ده، په دې کې خبرې کیږي چې د طالبانو په یو کلنۍ کې لا هم انجونې له ښوونځیو او ښځې له کاره بې برخې دي. د بحث ته میلمنې هم رابلل شوي، هیله ده چې وای ورئ. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مخکې دی چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ورشي، د جمهوري نظام ستنې د په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظامي معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له ای بی این افغان خپرندوی شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباده د مادرید خواته روانه شوه. فرانس پریس آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې لمخې دا لوبه د کابل په وخت 9 بجې د ماښام ترسره کیږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي شهرام پور صفی چې په مهدی رضایی مشهور وو د سپاهی پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوي چې شهرام پور صفی په غالب ګمانده کار د دې لپاره کاوه چې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی د وژنې غچ واخلي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دنباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي، چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پیسکی ښار په شاوخوا کې جګړه سخته شوې ده.
نور بس دی. شکست سکوت. سلامونه ستړي مشه. د نور بس خبرونه د ازادۍ لرډیو ناوړي. د طالبانو لبیرت راتګ او په کابل کې د هغوی لواکمنۍ څخه نږدې یو کال پوره کیږي. سره لدی چې په تیر یو کال کې افغانستان له بشري او اقتصادي ناورین سره مخامخ و، افغان نجونې هم له تعلیمه محرومه او افغانو میرمنو هم اجازه نه درلودله چې په زیاتره دولتي ادارو کې کار وکړي. تیر کال د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو او واک ته ورسېدل، نو ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویاند په همغه نومړي خبری کانفرانس کې ژمنه وکړه چې دوی به د میرمنو حقوقو ته د اسلام په رڼا کې پام کوي او اجازه به ورکوي چې نجونې ښوونځي او تلاړ شي. خو دا د نږدې یو کال پوره کیږي، خو لا تر اوسه هم طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي او تلاړ شي او درس ووایي. د مکتبونو په اړه طالب چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د افغانانو د کلتوري او فرهنګي محدودیتونو په وجه ښوونځي بند پاتې دي. سره له دې جوخت افغان میرمنې له کار کولو محرومې شوې دي، بېله محرمه د سفر اجازه نه لري او همدارنګه هغه اورګانونه چې د میرمنو لپاره کار کوي چې کولی شو د ښځو چارو وزارت اشاره وکړي یا لمنځه تللې دي او یا دا چې اوسې فعالیتونه کاملا په ټپه ولاړ دي. نو دا چې په دې یو کال کې افغان میرمنې او نجونې له څه سختو سره مخامخ شوي او څه سختي وزغملي، د میرمنو او نجونو راتلونکی په افغانستان کې څه ډول وي، او یا دا چې طالبان به اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځي او تلاړ شي او کنه، او میرمنې به د کار کولو اجازه ترلاسه کړي او کنه، په دې اړه باندې په نننۍ خبرونه کې به بحث وکړو. زه فریده سیال ستاسي قربانی یم او د بحث میلمنې هر یو د پخوانی حکومت په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي سایما خوګیانی د میرمنو د حقوقو فعال هریوا اوګي امیل او ماریا تو تخیل سره خبرونه کړي. تاسو ټول ستړي مشي په پیل کې میرمن خوګیانی ک تاسو تر شول تاسو یې پیل کړو. تاسو د طالبانو د واکمنۍ د تیر یو کال د میرمنو او انجونو لپاره څنګه ارزوي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، تقریبا یو کال. نو په دې یو کال کې موږ ولتل چې کومه وعده چې طالبانو کړې وي ډېر اثر کړی، سم چې موږ د ښځو حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې منځمن پاتې شو، مګر متاسفانه د ښځو او جنکۍ د خپل اساسي حقونه چې هغو ته هم اسلام ورکړی دی، هم قانون ورکړی دی، هم ټولنې ورکړی دي، هیڅ نو محدودیت پې نه وو په تېرو زمانو کې. نو دوی هغه ته نه واخیستل، مثلا اول دوی د تعلیم حق دی، موږ تاسو پوهېږو چې تعلیم په اسلام کې ویلي چې په ښځو او نارینه په دواړو فرض دی او ضرورت دی، یو ټولنې ضرورت دی. نو کني مټول د موږ بېسواد پاتې شي سروکا دا ټولنه بیا په کلونو کلونو شاته ځي. دویم د هغو حق، مثلا موږ تاسو یو ډېر مشهور متل لرو چې یو غریب سړی مه وژنه نو ډوډۍ د لاسه واخله. دوی د افغانستان د ښځو د لاسه ډوډۍ واخیسته، یعنې دا دوی ته تدریجي مرګ دی. نو فکر وکړه، په زرهاو زرهاو ښځې بېکاره دي نن په کابل کې، کومو ښځو چې په وزارتخانو کې کار کولو نن هغه ټول بېکار دي. موږ تاسو دې عین شاهدار نشتو، وخته مخکې د وزارت مالیې نه ښځې جواب پرې ورته وویل ستاسو په نارینه راولېږي په کور کوم چرته کې راولېږي، یعنی که هغه غیر مستقیم وي چې تاسو یې وس کار کړي دلته. دا دویم مشکل و. درېیم مشکل موږ تاسو وایم چې د افغانستان ښځې اکثرا دوی کورونو کې سرپرست نه لري، دوی کورونو سرپرستي کوي، یا کونډې دي، یا ودونه دي کړي، یا نورې ستونزې لري. نو ته ویل تاسو بدون محرم نه چیرته سفر نه شي کولی، سفر باندې هم بندیز لګېدو دی. درېیم حقو موږ تاسو وایم چې د افغانستان ښځې همیشه با اجابه ګرځېدلې، هیڅکله هم بې اجابه نه وي. که دوی تعلیم ته تللي کېدل کاته ته دوی مثلا د ایجاب لپاره ورته نوې لایحه راویستي، یعنی د افغانستان د ښځو بدبختي دغه یو کل او کم ناورین چې رابطه شوی دی په افغانستان کې، زه فکر کوم چې دا به په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه وه.
میرمن خوګیانی، کداره ته وای چې دغه یو کال کې تاسو په ژوند کې څه تغیرات راغلل؟ لکه کوم وخت چې طالبان واکمن شوي دي، تاسو له کوم ستونزو سره مخ شوي یاستئ؟
نو په ژوند کې دغه تغیرات راغلي دي چې کار کوم، د کار د حق محرومي، سیاسي مشارکت لرلو دغه د حق محرومي، اقتصادي لحاظ تبر شفافیت مقابل کې موږ دخل غوړي د حق محروم یو. همدا هم اولادونو مکتبونو ته نه ځي، په کورو ناسي، ان اولادم به تعلیم شو د تعلیم د حق نه محروم دي، چې دا د سخت کړاو دی د مور او پلار لپاره چې اولاد به تعلیم پات شي. نو د افغانستان ټول خلک بالخصوص خصوصي لپاره ډیر بد کالو.
تاسو ته بیرته راوګورځو میرمن تو تخیل، تاسو ته بدر شو. له تاسو هم همدا پوښتنه کوم، تاسو دغه تیر کال د میرمن او انجونو لپاره څنګه ارزوئ؟
مننه په تر کې سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او درمنو میرمنو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې زمونږ تاسو معلومه موضوع ده چې موږ کوم کال تیر کړ، دا نه یوازې د نارینه وو لپاره سخت کالو، د اقتصادي اړخه سخت کالو، تر ټولو ستره ضربه د ښځو برخې ته وه. لکه څنګه چې هغه میرمنې چې د تعلیم ته یې لاسرسی درلود، په ځینې دفاترو کې کار کوو، د حکومت مهمه برخه یې جوړوله، هغه په کورونو شوې. هغه کوچنۍ نجونې چې ښوونځو ته تللې، یا هغه نجونې چې په دولسم یولسم همداسې د شپږم ټولګي نه پورته وي، هغه هم په کور شولې. یعنې د ټولنې هغه 50% قشر چې فعال قشر و، هغه مکمل په کور کې نول شو. تاسو ګورئ موږ خو دا یوه عامه خبره ده، وایي که غواړئ چې ټولنه مو صحیح پرمختګ وکړي نو موټر هغه به حرکت کوي چې خپل منظم څلور ټایرونه ولري.
نو که یو شخص د دې ټولنې کې همکاري ونی کې نو موټر په نیمګړی حرکت نشي کولای. نو د افغانستان ټولنه چې نن کوم دې ته رسیدلې وه یا کال مخکې چیرته وه هغه ته نه د نارینه په برکت نه وه، هغه د موږ د خویندو په برکت هم وه. نن چې افغانستان د آبادي د نگانه جهان کې یا د سیاست د مخې نه یا د اقتصاد د مخې نه د ودې په حالت کې وو، په دې کې د مېرمنو هم ژور تاسو چې هغه مېرمنې نن مکمل ډول باندې یا د هېواد د ژوند خوندیتوب لپاره بهر لاړې او یا څه تعداد په کورونو کې کېناستې او د نجونو په مخ د ښوونځو دروازې وتړل شوې چې دا یوه ستره ضربه وه. زه خپله ما دنده درلودله، نن په کور کې ما که چېرته مطالعه مې وکړه د ذهني فشار د وجې نه زه نن مطالعه هم نشم کولای، ځکه چې موږ ذهني هم د فشار لاندې چې زموږ راتلونکی څه کېږي، آخر زموږ سره څه روان دي، یعنې دا هغه اندېښنې دي چې اوس نن سبا موږ لرو.
مېرمن تو ته خل تاسو ته بیر سره وګرځو. مېرمن خو یړی تاسو ته راشو، تاسو ویل چې تعلیم د نجونو یو شرعي او اسلامي حق ده، او د دې ترڅنګ چې دا زموږ یو شرعي او اسلامي حق ده، دا زموږ اساسي او مدني حق هم ده. سره له دې چې طالب چارواکي که تاسو نمونه اوریدلی وي د دوی د هر نوم سره مولوي یا قاری ذکر شوی دی، یعنی دوی هغه کسان دي چې په شرعي اصولو او اسلامي احکامو پوهیږي، نو ولې دوی اجازه نه ورکوي داسې قشر چې د افغانستان نیمه برخه جوړوي چې دوی ښوونځي او تلاړ شي او نجونې درس وایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې اصل ستونزه چیرته ده؟
اسلام کې نشته او نافذه قوانین چې مخکې په هېواد کې نافذ وو درته کېدل، او که وروسته دوه مثلا کوم شی جوړوي نو زه فکر نه کوم د ښځو تعلیم لپاره کوم محدودیت وي. د دې سرچینه اسان بچت ده، ځکه دوی په خپلواک کې نه یو خپلواک کې نه دي چې دوی تصمیم ونیسي او د ښځو مکتبونه او یا دا شروع کړي او دوته د تعلیم زمینه برابره کړي. او دویم دا ده چې دوی اتفاق نه لري، دوی څو ډلې دي، یوه ډله یوه خبره کوي، بله ډله بله خبره کوي، نو دوی چون په خپلواک نه دي.
مېرمن خو ګڼه ستاسو هدف دره چې دلته دغه پل می چې دوی کوي د دې شاته سیاسي اهداف دي،
سیاسي اهداف دي او شاید دا حکم دوی د بل دینه وقلي د قائد په خپل منځ کې د اتفاق نه لري. نړیوال ټولنې د وړاندیزونه وکړه، خپل افغانستان دنه سیاسي نور وړاندیزونه وکړه، اته موږ ښځې دا یو کلچر وي چې ښځو تعلیم حق دی، ښځو تعلیم حق نو کدی چې خپلواک کړی شي دوی اجازه ورکړي، خو دوی خپلواک هم نه دي په تصمیم نشته ولې او مفکر هم دی بل ځای شاید ساده شي. تاسو خبره دا ده چې په ګاونډي هېوادونو کې ښځې کولی شي چې وزیران شي، ښځې کولی شي پارلمان ته لاړ شي، ښځې کولی شي ډاکتران شي، ښځې کولی شي انجینران شي، حتی شاید سبا فضا ته هم لاړ شي. مګر په افغانستان کې د شپږمه پورته خاصه اجازه نشته چې تعلیم وکړي.
مننه مېرمن تو تخیل تاسو ته راشو. د طالب چارواکو پرستی څرګندونه کې ویلیو چې خوانځي ځکه په افغانستان کې تړلې پاتې دي چې افغانان ځینې فرهنګي او کلتوري محدودیتونه لري او په دې وجه باندې موږ لا تر اوسه پورې خوانځي تړلې پریښې دي. تاسو فکر کوئ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې ولې دغه فرهنګي ستونزې نه وي چې اوس مهال کله چې طالبان واک ته رسېدلې دغه ستونزې را پیدا شوې دي چې اوس په لرو پرتو سیمو کې اجازه نشته چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي؟
دا خو بهانی دي په یو ډول باندې چې دوی راوړي، دوی یعنی د نړۍ په سطح باندې هغه خپل دروغ ویل هم ثابتوي. تاسو ګورئ څه وخت وړاندې د دوی وینا دا وه چې موږ د دوی لپاره د حجاب په فکر کې یو چې دوی باید مکونځو ته په څه ډول لباس کې لاړ شي. بیا هغه بهانه چې ختمه شوه بیا وی چې موږ نصاب د درسي کې مشکلات دي هغه رفع کوو. نن عین د عمران خان خبره راخیستل کېږي چې عمران خان ویلي وو چې افغانان خپل یو فرهنګ لري، هغه چې ښځو ازادي نه مني د خپل فرهنګ د مخې نه. نو زه نه پوهېږم چې عمران خان د موږ فرهنګ نه څه خبر ده چې نن د عمران خان خبره کټه مټه په افغانستان کې موږ ورو چې دوی وایي چې افغانان خپل یو فرهنګ لري. د افغانستان فرهنګ ټوله ته معلوم ده، او که تاسو د بهر نه کوم بل فرهنګ راوړی پې تپه یا بېله خبره ده. د افغانستان په فرهنګ کې که پخوا وخت کې ښځو د اطرافو کې او لرو پرتو ولسوالۍ کې ښځو تعلیم نه کوو، ښځو په څادر کې تلې د خپل خاوند سره په پټي کې کار کې لکوله، هلته خو فرهنګ نه و. چې بیا تاسو د خزي په حجاب یا په اسلام کې کوم قید او شرط تر راوړی نو البته تاسو د په خدو باندې د غرونه لرګي ونی راوړل، تاسو د کاریز نه پیوبه ونی راوړلې، تاسو په پټو کې کر کې لولې په کوله، البته تاسو د فرهنګ د اوسنۍ فرهنګ چیرته وو؟ د ما فرهنګ خو هغه فرهنګ د ماته په کور کې مسؤلیت راو کول کېده، د ما خواني پښتنو ته کزه راځي او کوم د ما په نیګه همدغه مشران مې غرو ته تللی د غزي نه لرګي راوړې دي، همدغه پټو کې د خپل خاوان یا د خپل هونو را کار کړه دا وبې د بهر نه راوړی دی، یعنی یو مسولیت ما ته په کور کې را کړو، زما فرهنګ ما غدا او زما فرهنګ غواړم د اسلام په چوکاټ کې غواړم، افغاني لباس هغه لباس چې تر عرب هم په اسلام کې خوندي لباس دی، یعنی عرب ته هغه انداز خوندي نه دی لکه افغاني لباس چې خوندي ده، دا صرف بهاني دی یو نه یو رقم په دې چې د افغان جونه د تعلیم نه لسی پاتې شي، ځکه دوی پوهیږي که چېرته یو مور ته تعلیم یافته شي، البته بهرنیان په دې پوهیږي چې یو مور تعلیم یافته شي د هغې اولاد سالم ټولنې ته وړاندې کېږي، نو په سالم مونږ څنګه استعمالولی شو؟ سالم مونږ د نړۍ په سطحه په مختلفو د خپلو اهدافو دپاره څنګه استعمالولی شو؟ نشو کولی.
ماریا جانې وبخې په بخنې سره اوس مهال دغه تیرو شلو کلونو کې کمه سرمایه گذاری چې په افغان نجونو او په افغانو میرمنو شوې ده، دوی تر یو حد توانېدلې وي چې موږ په افغانستان کې باسواده میرمنې درلودلې، اوس مهال چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، دغه میرمنې ولې خپل غږ نه پورته کوي د دې لپاره چې حداقل د دوی هغه راتلونکي لورګانې د دوی هغه راتلونکي نسلونه درس وایي؟ اوس مهال موږ په افغانستان کې داسې یو څه نه لرو چې دوی راپورته شي او د خپل راتلونکي نسل لپاره دوی دغه حقوق وغواړي.
دا خو داسې نه ده چې میرمنو غږ نه ده پورته کړی، د عمارت د جوړېدو سره تاسو به د دې شاهد اوسېږئ، په رسنیو کې به تاسو اورېدلي هر ځل میرمنو لاریون وکړو، د مختلفو شعارونو تر لاندې راووتلې، خپل د حقوقو دپاره، د کار د حقوقو دپاره، په ټولنه کې د برخې اخیستلو د حقوقو دپاره، ولې وروسته هغه میرمنې شکنجه شولې، هغه میرمنې ونیول شولې؟ افغانانو ته تر سرمایې تر موقف هر څه خپل عزت مهم ده، نو چې کله ستا عزت په خطر کې لویږي ته مجبور یو قدم شاته تګ وکې، نو دلته هغه میرمنې چې ونیول شوې باقي چې هغو پلان درلوده چې راشي د خپل حقوقو دپاره مبارزه وکړي، د هغوی فامیلونه اوس ممانعت کوي چې داسې نه چې دوی بوزي او داسې اعتبار هم نشته چې دوی کوم دي ته بول کېږي، د دوی څخه څه پوښتنې کېږي، شل ورځې د هغو رئیس اړیکه نه ونیول شوې، هغو
د دې کارونو پایله به څه وي چې بالاخره هغوی چې غږ پورته کړی هغوی زندانی کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، او هغه پاتې چې هغوی غواړي د خپل حقوق لپاره مبارزه وکړي، هغوی یریږي، کورنۍ اجازه نه ورکوي، پایله به څه وي؟
دا خو روان حالت دی، دا نن چې موږ غږیږو خبرې کوو دا معنا دا چې موږ د حالت نه یریږو، زموږ ډېرې خویندې دي چې اوس هم نه یریږي، ښکار خپل مبارزه کوي، څوک درته نه دلارې نه، څوک همدغه ستاسو خپل نظریات وړاندې کوي، څوک لاریون همداسې مختلفو د لارو نه، ولې هغه چې دوی په ښځو باندې مختلفې شکنجې وهاخوا دېخوا خبرې راوړي، دا صرف د افغانستان ته د نړۍ په سطحه یو شرمندګي راوړی شي چې دوی پخوا به چې چېرته د دوو کورونو ترمنځ دښمنۍ وي، نو ښځې به استعمال کېدلې، د ښځو عزت دومره ګران و چې د هغو په مخ به دښمنۍ به خل کېدلې، نن افغانستان دومره ولوېده، خلک یې دومره ولوېده چې نارینه پرېږدو ښځو ته لاس اچول کېږي او هغه زندانی کېږي، دا صرف وطن او ولس ته شرمندګي راوړی شي، او دا شرمندګي به زه په دې ډاډه یم چې ډېر عمر به بیا دوام ونه کړي.
مننه میرمن توتاخیل، تاسو ته بیرته راګرځو، اوګي امیل هم را سره په خبرونه کې وصل شوې، تاسو ته هم خیر اغلاست، یو ستړي مشي لتاس نو په پایل کې دا وورو چې تاسو د طالبانو دغه د تیر یو کال واکمنۍ د میرمنو نجونو لپاره څنګه ارزوي؟ په بخښنې سره چې د اوګي امیل اړیکه پرې شوې ده، میرمن خویانی تاسو ته برا شو، تاسو که خبرونه نه خبری است، په دې وروستیو کې زیاتره نړیوالو سازمانونو خبرداري ورکړی ده چې که چېرته افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي او دوی همداسې ښوونځي د دوی پر مخ باندې تړلې پاتې شي، سره له دې چې په دوی باندې هغه روحي او ذهني فشار ډیر ده، د دې سره د دې احتمال شته چې دوی جبري ودونو ته مجبور کړی شي، د دې ترڅنګ نورو مختلفو لارو نه په دې دا افغانو نجونو استفاده وشي. آیا دغه څرګندونه د دې سازمانونو ترکم زایا بر حق دی او د دې احتمال شته چې داسې یو افغانستان کې واقع شي؟
دا یو خبره خو رښتیا ده چې د افغانستان ښځې اکثرا ټول رواني تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه چې د دوی نه سچ لرل د افغان شل کلنه لاسته راوړنې دا ټول کرنه وخت شوي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مطلب دا چې دوی په اجبار باندې ودون ته مجبور شي، دا د هر چا حق دی چې کله واده کوي، په کوم عمر کې واده کوي، څنګه واده کوي. په دوه ډېرې خبرې لپاره تر اوسه کوم خاص دغان لري، فقط یو لایحه یې وضع کړې وه چې کونډې ښځې په زور نش نکاح کولی خوښه مثلا دوی نکاح وکړي. دا د اسلام د نظر صحیح خبره ده، د قانون د نظر نه صحیح خبره ده، او د بشري حقونو د هغې د نظر صحیح خبره ده، د اسنادو د لاړ هم صحیح ده. مگر زره په کوم دی باندې خاصه تفسیر د سره کړه چې نه دی ویلي چې افغانستان د جنکی اقتصادي مکان ایدو دی ودونو په کله کومه لایحه ورته وباسي او یا به کوم خبره وي چې ما کوم څه شین دی ویلي.
اخره په افغانستان کې شرایط څنګه دی؟ یا داس یو څه احتمال شته چې کچرت انجونی خوانځي او تلاړ نشي کورنۍ به مجبور کې چې دوی په زور واده وکي؟
اتمن وکړه چې جنکه په کور کې ناستې وي او تعلیم نه کوي، اوس پرته ښه په لاو کې تر دوه شکل نه درې شکل نه نورمال دوی کوم فانسون د مکتب وي به فانسون ته دوه شکل تعلیم ختم شو به واده کوي. اگر دوی په کورو کې راشي او اقتصادي وضعیت هم ګډ وډ وي نو تب نو مور پلار ته نه خوښ کوي نو ته وی چې به کورنۍ شاته پیراوړي چې اوس تعلیم نشته. خبره تر طالبان هم دا چې جنکه ټول مکتبونه پاتې ټول لاړې وزن یې وکړ بیت چې مثلا د موقت ادارې جلدنه
مننه مهربان سامي اوګي امیل را سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. تاسو ته خرغلاست یو ستړي مشي په پیل کې له تاسو غوړم دا و پختم چې تاسو د طالبانو د تیر یو کال واکمنې د مېرمن او جون لپاره څنګه ارزوي؟
سلام علیکم، زه هم تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. یو کال چې تیر شو واقعا د ستونزو، کړاوونو، د فرصتونو د لاسته تلو او د ډېرو بدبختیو ناهیلیو کار و. اوس ټولو دپاره، ټول هغه انسانان چې په افغانستان کې وو خو مخصوصا میرمنې ډېر زیانمنې شوې، ډېر زیات ودردېدلې او هر څه له لاسه ورکړه. ټول امیدونه او ارزوګانې خاورې ریشوې، د تعلیم د طرف نه، د کار طرف نه، د دې حضور په سیاسي ډګر کې، یعنی د دوی هغه د هېواد په تصمیم نیونه کې چې کوم فرصت مې ترلاسه او خپل ځای پیدا کړی و تر یو حده پورې، که څه هم هغه وخت ستونزې وو خو مګر بیا هم دې حالت پورې په دې اندازه چې اوس پر یو کال کې مونږ هر ورځ فکر کوو چې سبا ته به ښه شي، بیا به ښه شي، خو یو کال، یو کال یو عمر دی، یو ډېر اوږد عمر دی او مونږ د تمدن د کاروان په پیړیو پیړیو شاته وغورځولو. ډېر دردور و، ډېر دردونکی دا خو یو کال ډېر عمر دی، مونږ هر څه له لاسه ورکړ او په ډېر بد حالت کې مونږ تیر کړ او دا ترخی خاطرې همدا اوس هم مونږ ځوروي، همدا اوس هم مونږ سره دي. نو همداسې کار دی، جهان ولیده چې په مونږ څه تیر شو، خلکو ولیده مونږ داسې ترخې تجربې لکه یو بمبار شوي کور په شان زمونږ هر څه له لاسه ولاړه.
اوګی که داره توی د یو میرمنې په توګه باندې اوس مهال چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت چې میرمنو ته د کار اجازه نشته، د سفر اجازه نشته، بېل محرم هغوی لرې ځای ته نشي تللی، ورسره په څنګ کې د شپږم ټولګي نه پورته ټول نجونې له تعلیم محرومې دي، تاسې د یو میرمنې په توګه باندې چې غږ مو د یو راډیو نه خپرېږي، دوی د طالبانو د چارواکو نه څه غواړي چې هغوی د خپل په دې برخه کې څه وکړي؟ تاسو ته
همدا چې موږ هر څه نه لرو، هر ورځ موږ حریم شخصي محدود کیږي، موږ توهین کیږو. په دې ټولنه کې کوم پخوا میرمنې مبارزه کولې چې موږ حقونه باید نارینه سره یو شان شي، دا او هغه دا غواړم هغه غواړم،
خو اوس مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفاتو پیژنې، تعلیم یافته خزی، محترمی خزی، یو سرویس ته ودرېږي چې پیسې امکانات خو تاسو پوهېږي چې بیخي نشته، راکړ ورکړه نشته، پیسې ورکې شوي، بانکي نظام ړنګ دی، هیڅ هم نشته، آمد نشته، مصرف شته دی. دا فقر، بدبختی، دا د ټولو مصیبتونو مور ده. په داسې یو ماحول کې هر ورځ که ما نه چا تقاضا کړي، ما خپل آواز پورته کړی دی، بل پورته کړی دی، په هره ژبه وي، په هر رقم وي، که د شعر په ژبه وي، که د لیکنې په ژبه وي، مونږ دغه مبارزې وکړي او دا خپل آوازونه هم پورته کړي. د دوی غږونو ته په ډېر محترمانه شکل هته اوس مونږ تصمیم لرو، مشرانو ته یو یو ته لاړ شو او زمینه مساعده شي چې مونږ د خپل آواز ورته ووایو. خو زه نه پوهېږم چې یو یم سم مواجه دلیل نه لري مونږ ته، اصلا د دې امید مونږ ته څوک نه راکوي، ډاډ نه راکوي چې سبا ته به تاسو دپاره دغه حالات بدل شي، دغه دپاره باید مونږ تصمیم ونیسو. نه نه، دا خبرې نه اورو.
اوګی جانې، وخت مو کم ده، وخت مکم ده، که په لنډو کې راته ووایي چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان میرمنو او افغان نجونو لپاره څه کولی شي. په لنډو ټکو کې
هر څه کولی شي که هغوی وغواړي. زموږ د حال نه هغوی ډېر ښه خبر دي. مونږ آرام نه یو ناست. د دې حالت اوس جهان داسې نه دی. جهان اوس یو کلی کور دی او یو یو اورغوي غوندې یو هغه شوی دی، یو ځای شوی، او دوی د هر څه نه خبر دي. خو زه نه پوهېږم چې د دوی په غوږونو کې ولې مالوشي دي، ولې دوی ځانونه کاڼه اچولي دي، ولې نه ګوري په مونږ څه تېرېږي. مونږ هم بشر یو، مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو چې انساني ژوند ولرو.
مننه کور ودان میرمن سمی، تاسو ته برا شو د بشری حقوقو یوې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې باید د طالبانو په وړاندې جدي اقدامات وشي. تاسو فکر کوئ که په لنډه کې راته ووایي چې دغه اقدامات به څه وي؟
اقدامات به همدا وي چې ونه فشار راوړل شي، دوی ته به تقانی شي، د ښځو حقونه ومني، له غیر د هغې نه یوه لاره خو همدغه چې دوی په رسمیت ونه پېژني او محدودیتونه باید لیدو باندې مثلا وضع شي. کوم شان چې دوی په لاټه کې دي، مثلا دوی سفرونه باید آزاد شي، یا دا وشي هغه وشي، نو دوی په مقابل کې دي. بس نړیوال همدا څه راوړي چې د افغانستان خو سره خپل هغه اساسي حقونه چې دوی پیل
مننه میرمن سایمی، مننه ماریا. تاسو ته به هم راشو، تاسو ته په لنډو کې وایي چې دغه اقدامات به د دوی څه وي.
دا معلومه خبره ده چې طالبان د نړۍ په سطح کوم مشروعیت نه لري. نړۍ آماده ده چې طالبانو ته هر وخت مشروعیت ورکړي، په شرط دی چې طالبان په خپل کړنلاره کې تغییر راوړي. هلته وایي چې مونږ د نړۍ سره تعامل ته تیار یو، خو په داخل کې انسان ته د انسان په سترګې نه کتل کېږي. دوی ته به څنګه نړۍ مشروعیت ورکړي؟ تر هغو چې په خپل فکر کې دوی تغییر رانه وړي، آخر به نړۍ لکه شل کاله وړاندې چې دوی لپاره یو لاس هم داسې بیا ولاړ.
ډېره مننه له تاسو هر یوې میرمن سایما خوګیانی، د پخوانی حکومت پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د میرمنو د حقونو فعالې هری ویوګي امیل او ماریا تو تخیل نکور مودان چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړو. ژوندې وسی د وسمه خبرونه تر بیا خېچاره.